د سهار 9 بجې شو اوریدونکو نن د زیارت ورځ د 2012 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 16مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعت خبرونې پیلوو. په دې اولنی خبري سات سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان په بلوچستان کې د وړمې ورځې د زلزلې له لاسه د صوبې خلکو ته د اوختو زیانونو او له دوی سره د روانو مرستو په اړه معلومات درکو. په دې اړه هم رپورټ درته لرو چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په لمنځه وړلو کې ډرون بریدونه ډېره مرسته کوي او که پوځي عملیات. یو شمېر نور رپورټونه او خوندورې سندرې هم درورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
سهار مو په خیر او لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د 13 پورز د راغلي زلزلې له وجې د وجل شو کسانو شمیره 328 ته ورسېده. یو امریکایي شهري ته افغان طالبانو باندې د وسلو خرڅولو په جرم کې د 25 کالو د قید سزا اورول شوې ده. ایرانی ولسمشر حسن روحانی وایي نړیوالو قوتونو سره به دغه هیواد پلان جمن ایټمي پروګرام پریکړه دریو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت واخلي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. تیر شپه په کوټه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان جان محمد بلیدی یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د 13 په ورځ د راغلي زلزلې له وجې د وجل شو کسانو شمیره 328 ته ورسېده. د زلزلې چې د 13 په ورځ راغلې وه شدت چې د ریکټر په حساب 5.5 درجې وو. اواران، کیچ، خوزدار، گوادر، خاران، پنجګور او چاغي ولسوالۍ سختې ځپلې دي. بولیدی د زلزلې ځپلو سره د مرستو په اړه وویل چې پرونجي له کوټې څخه د امدادي موادو دوه ټرکونه ولېږل، خو زیاتوي چې د غوسیمو ته لاره 14 یا 16 ساعته اوږده ده. دا مواد به نن ورسېږي او د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې چارواکو 8 ټرک نور مواد اواران ته ولېږل. دی وایي موږ 2 طبي مرکزونه جوړ کړي چې یو یې په تال کې دی او بل په هب کې. خو د اواران د بلاتی کلی یو ځایی اوسیدونکی شبیر احمد تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل تیر ماخام د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته مې د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو څو راغلي د مرستو ګاډي ولیده، خو چې کومې لرې پرتې سیمې دي لکه جیچکور، مالار، بزداد، دغو سیمو ته زه خپله تللی وم. دغو سیمو ته تر دا مهال امدادي ټیمونه نه دي رسېدلي او نه څه سامانونه دغو سیمو ته رسېدلي دي. د مشال خبریال وایي چې دغه سیمې ډېرې لرې پرتې دي او چې څنګه وخت تېرېږي د وجل شوو او ژوبلو کسانو شمېره کې زیاتوالی کېدی شي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د هوان په ویشتل شوو ګولو عام کسان وژل شوي او په دې خاطر یې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو جګپوړي چارواکي د وزارت خارجه دفتر ته راغوښتی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې افغان ډیپلوماټ چې د دې لپاره غوښتي چې پر شمالي وزیرستان د 9 د ورځې د حملې په خاطر هغه ته احتجاج څرګند کړي. د پاکستان د حکومت پیدا په دې برید کې 2 ولسي کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډول پیښې د 2 هیوادونو سرحدي همکارۍ او همغږۍ ته زیان اړوي. یو امریکایي شهري ته افغان طالبانو سره د انټي ایرکرافت غوندو او نور پوځي سامانونو د مرستو په تور د 25 کالو د قید سزا اورول شوې ده. دغه کس چې الوار پوریان نومیږي ایراني کوردیش دی او په عراق کې د امریکایي پوځ سره د ترجمان په توګه کار کولو. الوار پوریان ته د قید دغه سزا پرون د نیویارک یو وفاقي عدالت واوروله. پوریان د روان کال د فروری په میاشت کې د رومانیا سرخار بخارست کې نیول شوی و. د استغاثي وکیلان وایي چې پوریان سره د یو بل کس په افریقایي هیواد گانا، یوکراین او رومانیا کې د هغو کسانو چې دوی باوري وو چې د طالبانو استازي دي سره د میلیونونو ډالرو د وسلو د خرڅولو په سودا کولو رضا شوي وو. خو د طالبانو د استازي په شکل کې دا کسان په اصل کې د امریکا چارواکي وو. بل کس عبید اورباچ تبا د راتلونکي نومبر په میاشت کې سزا اورول کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په امریکا کې یوې مرکه کې ویلي چې د هیلمن دی چې لږ تر لږه 3 تر 4 میاشتو کې به د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه نړیوالو قوتونو سره کومې پریکړې ته ورسي. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د روحانی له خولې لیکي چې د هغه خواهش دی چې دا په 3 میاشتو کې وشي، خو زیاتوي چې 6 میاشتې به هم خیوي. هغه زیاته کړه چې دا کار به میاشتې واخلي نه چې کلونه، او د دې پریکړې سرته رسولو لپاره ورته د ایران د ستر مذهبي رهنما آیت الله علی خامنایي مکمل تایید حاصل دی. د روحانی خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه خبرې اترې به نن په نیویارک کې کیږي. تمه کیږي چې په دې خبرو کې به د ایران وزیر خارجه جاوید ظریف او امریکایي وزیر خارجه جان کیری برخه واخلي. په اذربایجان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مسؤول وایي په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو اکثریت افغانان دي. اسف رقایف پرون وویل حاضر دمه په اذربایجان کې 1520 تنه مهاجر او پناه غوښتونکي اوسي، تر ټولو زیات یې افغانان دي، ورپسې چچنیان او ایرانیان دي. په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ په وجه افغانان شاوخوا هیوادونو او حتی د نړۍ ډیرو لرو هیوادونو ته پناه وړي او په دې لاره کې د سختو خطرونو سره مخ شوي. په عراق کې پرون په موټری بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې لږ تر لږه 43 تنه وژل شوي دي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو د عراق په شمال کې د سنی عربانو په حویجا ښار کې حکومتي ودانو ته نږدې درې موټر بمونه وچاودول. په دې چاودنو کې 9 ولسی، 3 سرتیری او 4 حمله کوونکي وژل شول. د ټپیانو شمیر 22 تنه ښودل شوی دی. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې شپږ حمله کوونکي چې د یوې کورنۍ غړي ول پرون په بغداد کې وژل شول. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکي دوشنبه په ورځ په شارجه کې د کینیا د افریقایي هیواد لغښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنو د څانګې مشر فرید هوتک د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل چې په شارجه کې د افغانستان په قربتوب افغان لوبډله به له کینیا سره دوی شل ورځې، دوه یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه کوي. د فرید هوتک په وینا که افغانستان دوه یو ورځنۍ مقابلې وګټي نو بیا به د 2015 کال نړیوالو 500 ورځو مقابلو ته لار ومومي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر لږ تر لږه 323 تنو ته رسیدلی دی. د دې صوبې د اواران ضلع د یو کلي اوسیدونکي وایي د خوراک څښاک لپاره هیڅ بندوبست ورسره نشته.
گڑبڑ ہے، پانی پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، ابھی حالت ایسا ہے، دکان مکان سارے تو گر گئے ہیں.
د پاکستان په قبالی سیمو کې د ترهګرو په لمنځه وړلو کې آیا ډرون بریدونه ډیره مرسته کوي او کنه د پاکستانی پوځ عملیات؟
ډرون چې کوم بریدونه کیږي په هغه کې واقعا زیات مهم کسان وژل شوي دي. دا فوجي عملیات چې دي نو چې کوم ورته کې دي هغه پکې وژل کیږي، خو هغه دونه بیا ښکارا کسان نه.
او په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ادارې او چارواکي وایي د صوبې په بیلابیلو برخو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د لګېدو نوي کیسونه ثبت کړي دي.
په خیبر پختونخوا کې شپږ کیسز دي کنفرم، 19 پولیو کیسونه په پاټا کې دي. د ټیم کې خیبر ایجنسی کې مونږ ته تازه کیسز راغلي دي. ایف آر بنو کې دي.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ په سلام پختونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم اورئ. له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو ته د دې رپورټونو د تفصیل اورولو نه مخکې ورزو کوټې ته خپل خبریال خدای نور ناصر ته. خدای نور ته تسلی مشي وایو. او له دغه ځایه داسې خبرونه را روان دي چې دغه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې چې کومه زلزله راغلی ده د هغې د مړو او د ټپي شو تنانو شمیر وایي چې په زیاتېدو دی. نو که په دغه اړه سره دقیق معلومات شریک کړي مهرباني وکړي او د دغه ځپل شو خلکو سره د مرستو لپاره بیا په حکومتي کچې یا په نړیوال کچ کوم ګامونه پورته کړل شوي دي.
مننه بچا. د بلوچستان په اواران او همدغه سي شاوخانو رسمه بلوچستان سیمه کې چې د تخم په مجګر کوم زلزلہ غي هغه زلزلہ کې د سرکاري چارواکو په خبره د ملوسب یو شمیر دا وخت 328 تر رسیدلې دی. او د دې سرګندېږي چې کله چې د دې مړ یو شمیر نور هم زیات شي. د بلوچستان په اسمبلی کې د فکر قدوس بزنجو چې هغه د هغه تعلق له همدې اواران سیمه سره دی، هغه پر رسنیو سره په یوه خبري غونډه کې وویل ادعا وکړه بلکې چې په دې زلزله کې د وژل شویو شمیر تر زر هم زیات دی. هغه د ادعا وکړه. سرکاري نورو چارواکو چې هغه وایي مستر د دقیق معلوماتي تر اوسه پورې هغه یوازې د 328 تنو د وژل کېدو ما پخلی کوي لدې سره کوم چې زلزلہ ځپلې سیمه دي د حکومت بلوچستان لخوا او هم د رسیدو ملشات ځکه لخوا د پاکستان د پوج لخوا په بیا دی باندې دا ویل کېږي چې هلته امدادي کارونه پیل کړي دي لکن تر کومه ځایه پورې چې له هغه ځایه د سیمې اوسېدونکي دي یا متاثره خلک دي هغه وایي چې لا هم ډېری سیمې داسې شته چې هلته هېڅوک هم امدادي کارونه پیل شوي نه دي او هېڅوک هم تر اوسه پورې وررسېدلي نه دي. یو بله لویه ستونزه په اواران کې دا ده چې اواران د بلوڅ بېلتون غوښتونکو د وسلوالو ډلو یو خاص ځای دی او هلته بیخي زیات دغه فعالیت لري چې په هغه کې د بلوچستان لیبریشن فرنټ یا د ډاکټر الله نظر چې وسلوال دی د هغه ډله دلته بیخي زیاته ده. نو د حکومت لخوا هم او دغسې د نورو چارواکو لخوا هم دا ویل کېږي چې دا کېدلی شي چې دغه د امدادي کارکوونکي هلته ورځي نو هلته د وسلوال لخوا پرې ډلې کېږي. همداسې یوه پېښه د سې شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه باندې په اواران سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د دې ځای چې کوم ډاکټران دي سرکاري ډاکټران هغه چې کله اواران ته دي د حکومت بلوچستان ته خواست باندې هغوی ورته خواست کړی وو هغوی لیدلي وو نو هغه باندې برید شوی وو ډزې پیسې که څه هم په هغه کې څه مرګ ژوبلې شوې نه وه خو د دې پېښې سره بیا نور هم امدادي کوم کارکوونکي دي هغه ډېر ویرېدلي. دولت یې سره دا چې نړیوالې کومې موسسې دي هغوی هم په یو قسم ویره کې دي. نو دا یو ډېره لویه ستونزه ده په اواران کې چې هغه وایي چې دلته چې کوم بلوڅ بلتون غوښتونکي دي هغه د واتې نه چې په امدادي ډلو باندې بریدونه وکړي. پولیسانو اجراده او همدغسې نورو ډېری سیاستوالو پر وسلوالو غږ کړی چې هغوی دې دغه امدادي کارکوونکي پرېږدي چې هغه هلته کار وکړي او خلکو ته امداد ورسوي. خو د شپې تر شاخوا یولسو بجو پورې چې د بلوچستان د حکومت ویان جان بلیدي سره زما خبرې وشوې هغه وویل چې اوس هم له داسې سیمې شته. هغه خبره د دې تایید وکړ چې اوس هم داسې سیمې شته په اواران کې چې هلته امدادي کارکوونکي یا امدادي ډلې رسېدلې نه دي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلې
په پاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
اوریدونکو له کوټه مو زمونږ د خبريال خدای نور ناصر نو اوریدل چې په بلوچستان کې راغلي زلزلې د دې صوبې د بیلا بلوسي مخ خلکو ته څومره تاوانونه اړولې دي او له دوی سره د مرستو لپاره تر اوسه کوم ګامونه پورته کړل شوی دي. زما بل همکار مجید بابر د زلزلې له لاسه د یادې صوبې د زیاتې ځپل شوي زلې اواران د بلاتي نومې یو کلیلو څو تن اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. دوی وایي هر څه تباه شوي او حکومتي او نړیوالو مرستو ته سترګې په لار دي. راځي دا رپورت واورو.
د پاکستان د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه د تیر نه په ورځ راغلي دلدلی په بلوچستان صوبې کې په سلګونو کسان وژلي او زخمي کړي دي. څنګه هم د دغه پیښې دوه ورځې وشوي خو تر دې دمه په دقیقه توګه د ځاني او مالی زیانونو په اړه حکومتي چارواکو سنې دي ویلي. چارواکي وایي چې چونکې دلدلی د پلیسمي ډېرې لري پرتی دي نو ځکه دوی ته د معلوماتو راغونډولو لپاره وخت پکار دی. تیر ورځ د دغه هیواد د آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې چیرمین میجر جنرل سعید علیم په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د دې دلدلی له وجې د راغلي تباهۍ د کره کتنې لپاره د پاکستان خلایي ادارې سپارکو او د هوایي ځواکونو ادارې ته ویلي دي چې د سټلایټ له لارې به د ځپل شوو سیمو تازه تصویرونه وباسي. ښاغلي علیم وویل چې که څه بهرنو هیوادونو دوی ته د مرستو پیشکش کړی دی خو دوی جوګه دي چې د دلدلی د پلو سره په ملکي کچه مرستې وکړي. خو چې کله مشال ریډیو د زیاتې تباهۍ ښکار اواره ضلع مقامی خبریال شبیر احمد نه تیره شپه د حکومت لخوا د امدادی کاروایانو په اړه وپوښتل نو هغه وویل
ابھی کچھ دیر پہلے ڈی سی آفس کے سامنے یہ
تیر مخان د ڈپٹی کمشنر د دفتر مخې ته مې د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو څو راغلي د مرستو ګاډي ولیده خو چې کومې لرې پرتې سیمې دي لکه جوجکور مالار بزداد دغو سیمو ته زه خپله تللی وم. دغو سیمو ته تر دا مهال امدادي ټیمونه نه دي رسېدلي او نه څه سامانونه دغو سیمو ته رسېدلي دي. تیر ماخام مشال ریډیو ته د شبیر احمد د دې خبرې پخلی د اواران ضلع د یو زلزلې د پلي کلي بلاتی اوسیدونکي میرل هم وکړو د زیات تکړه دې زلزلې مې یو وراره او یو تره ووژل. ټول کور مې هم راغورځېدلی دی. د کور ټول سامانونه مې د خاورو لاندې شوي دي. یو دومره څه نه لرم چې په سوري خپل ماشومان کېنوم. هېڅ سهاره مې نشته. د شین اسمان لاندې ناست یو. نه د سکول اوبه شته او نه څه د خوړ خوراک شته
نه کانه کا چیز ده
د بلاتی کلی یو بل اوسیدون کې ریاض احمد وای چې راغلی زلزلې د دوی د کلی د لسونه تر پیندل لسو پورې کسان وجلې دي د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د دغه مړو شو کسانو د مړینې رسومات مو په صحیح توګه ادا کړل نو ریاض وویل سلک ډیر مو کړل ځکه چې دوکانونه ټول پریوتې دي نو سملاویږي نه بس لک سم وکړل کورونه مهم پریوتې دي او بل دا چې موږ سره پیسې هم نشته د راپورونو له مخه امریکا تیره شپه زلزلې د پلو سره د مرستو لپاره پاکستان ته په سرکاري توګه پیشکش هم کړی دی
مجید بابر اوریدونکو او تاسو اوریدل چې په بلوچستان کې راغلي د سې شنبه ورځې زلزلې د صوبې سلګونه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده له دې وړاندې هم یاد صوبا ورسره په لګېدلو افغانستان او ایران هیوادونو کې زلزلې راغلي دي دغه راز د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت زلزلې راځي دا چې په سیمه کې زلزلې ولې او څنګه راځي په اړه یې له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو
د دې نه وړاندې هم د بلوچستان او د بلوچستان سره په پوله په افغانستان او ایران کې وخت په وخت زوروري زلزلې راغلي دي چې په کې په زیږیز کال 1915 کې په کوټه کې تر 1000 پورې کسان وژل شوي وو او په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقاتو کې هم وخت په وخت زوروري زلزلې راغلي دي چې په کې په 8 اکتوبر 2015 کې تر ټولو لوی زلزلې د 10000 نه زیات کسان وژلي وو په بلوچستان او د پاکستان په شمالي او مغربي برخو کې د زلزلو دراتلو عوامل سری د دې پښتنې په جواب کې د پیښور پوهنتون په جیولوجیکل مرکز کې د جغرافیه یو پروفیسور محمد ریاض مشاد ریډیو ته وویل
چې چرته غری الته کې به د زلزلې امکانات زیات وي ولې چې دا غرونه جوړ شوي چې کوم طریقه باندې وي هغه کې زلزلہ یو اهم جز ده لہذا کدا طریقه کار جاری وي د غرب جوړی کی اوچتی کی به پدې کې کورونو کلونه لګي مالی پاکستان کې بعض علاقې دي چې لکه کشمیر شو نانګا پربت علاقہ شو او زمګه د بلوچستان علاقہ شو دا زیاتو زلزلو والے علاقې دي دا خو قدرتي شی دی ولې چې غرونه به جوړیږي ماتي کی با سمندرونه به جوړیږي ماتي کی با
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې پروفیسور محمد ریاض زیاته کړه چې په بلوچستان کې د مکران پسایل پرتی علاقې هغه سیمې دي چرته چې د زمکی انډین پلیټ او عربین پلیټ له وجې زلزلې راځي
خاص کر دا مکران ساحل چې د زمونږ نو دا هغه د دې مرکز دی چې کوم ځای کې انډین پلیټ او عربین پلیټ زرګونو میلونو په حساب دا پوسټه کوي هغه چې کله داسې لاندې ورنه نوزي نو خامخا زرګونو میل ځمکه چې ته بل ځمکه لاندې ورنه نه باسي نو هغه به ډیر زور غواړي او دغه جټکې چې دي دا زلزلې وي
د جغرافیه یا د ځمکې د علم د کارپوهانو په وینا د ځمکې د بیلابیلو پلیټونو د زلزلې جټکې پیدا کیږي خو یوازې هغه جټکې دوی محسوسوي کومې چې ډېری زوروري وي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې حکومت له طالب وسلوالو سره په خبرو کې سنجیده وي نو باید چې د یو دفتر پرانستلو لپاره ورته وایي او ورسره ډزبندي اعلان کړي نوموړي دا خبرې تېره ورځ د پېښور په لیډي ریډنګ روغتون کې د یاد خار پر یوه کلیسا د تېرې اتوار ورځې د ځانمرګي او بریدونو د ټپي شو تنانو د پوښتنې پر مهال خبریالانو ته وکړې شبیر جان پرې رپورټ راکوي
دا پېښور لوی اسپیټال لیډ ریډنګ کې د کوارټې چرچ د ناروغو د تپوس پوښتنې په موقع عمران خان وویل کچره مونږ په مذاکراتو کې سنجیده یو نو باید طالبانو ته د صحیح بلنه ورکړي شي چې خپل نمائندگان را مخامخ کړي او د مذاکراتو لپاره د دفترې کلو کړي شي او د ځبندۍ هم اعلان شي
مذاکرات کے لیے کچھ ان گروپس کو انوائٹ کریں
د حکومت لخوا د هغه وسلوالو ډلو ته بلنه ورکړي شي چې د خبرو اترو لپاره د خپل یو دفتر خلاص کړي د ځبندۍ اعلان کړي شي نو که بیا د ترهګرۍ سبب د پیښو شي نو د هغوی نه بعد تپوس کول شي چې دا اوس څوک کوي داسې خو به مذاکرات کله هم بریالی نه شي ځکه چې څنګه هم د مذاکراتو عمل شروع کیږي نو چودنې به کیږي او موږ به بیا وایو چې دوی په ضد عملیات وکړي ګوره امریکایان هم په افغانستان کې د ډېر کلونو د جنگ وروسته د خبرو اترو عمل پیل کړو نو ځکه زه بیا وایم چې دفتر دې کلو کړی شي ډزبندۍ دې وکړي شي او د وسلوالو صحیح نمائندګانو ته دې بلنه ورکړي شي کچره مذاکراتو کې موږ سنجیده یو نو اعلی
اگر سیریس
ڈائلگ کے لیے پختنے پر جواب کی چې د ټول گوندیز غونډه او د مذاکرات او د اعلان وروسته هم وسلوالو بل امریات جاری ساتلی دي او نه اوازې په پوز باندې بریدن وکړ بلکې په چرچ کې هم د برید وکړو نه عمران خان زیاته کړه چې اوس خو جنگ روان دی او د دوړو اړخونو نه ورونه کیږي او د تیرو نه کالو نه خو موږ هم جنگ کو لګیا یو نو باید مذاکرات او عمل ته د موقع ورکړي شي
چوتھی اے پی سی تھی جس پہ مذاکرات کی بات کی گئی ہے
سلورم اے پی سی یا ٹولگندیز غنڈا شوا چپک د مذاکراتو فیصله شویدا ٹولگندیز غنڈے کمچے عوامی نیشنل گند رابللو بیا داغی ورستو جمعیت علماء اسلام فلرامن ڈل رابللو ټول د مذاکراتو خبر کړی دا نو دا ولی زکه چې 13 نه کال راسه د ملک تباہی روانه ده تاسو یاد کې نیک محمد سره چې کله خبر اترې کې دی نو هغه وخت یو ډل وا او نن سبا د وسلوالو د دیر شنه 15 دیر شو پورې ډل جوړ شوې دي
آج 30-35 گروپ بن چکے ہیں
بلخوا په دې مقبنده په پاکستان کې د بلجیم سفیر پیټر کلاس هم په الارچ کې د ناروغو پښتنه وکړه او مشال لیډو ته ویل چې دا ډېر بد شوی دي او دلته دوی د یووالي او غم شریکوالي د پاره راغلي دي چې کله کم شمېر ډلې یا اقلیت په نښه کیږي نو دا یو ډېره سنجیده مسله ده خو زه دلته دوی سره غم شریکولو او یووالي له راغلی یم ځکه چې دوی سره ډېر زیات جاتی شوی دی موږ ټول انسانان یو او خپلو کې ورونه خویندې یو او موږ لا یو بل وجل نه دي پکار یادونه ول ده چې عمران خان په دې موقه باندې دا هم ویل کچرې د ټولګوندیز غونډه وروسته د مذاکراتو عمل بریالي نه شو نو بیا به هم دوی ټول قام ته کښېني او ټول قام به په یو ځای فیصله کوي چې آیا عملیات کول پکار دي یا سبل لار هم شته شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو په برتانیا کې د تفتیشي جرنالیزم ادارې یا بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم وایي په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو په شوو بریدونو کې د وژل شوو کسانو یوازې څه کم 15 برخه عام خلک دي بل پلو پاکستانی چارواکي نه یوازې دا بریدونه د خپل ملک له خپلواکۍ سرغړونه بولي بلکې دا هم وایي چې په دې بریدونو کې تر وسلوالو عام خلک زیات وژل کیږي دا چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د بې پیلوټ الوتکو رول مثبت دی او که منفي او یا دا چې په دې لړ کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ګټور دي او که د پاکستانی پوځ عملیات د دې پوښتنو ځواب د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې ورو
په لندن کې میشتي د بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په نامه د تفتیشي جرنالیزم ادارې 13 ورځ د هغو کسانو د نمونو لیست خپور کړی دی چې په 13 کالو کې په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوی دی په رپورت کې راغلی چې که څه هم په ډرون بریدونو کې د وژل شوو زیاتره کسانو د پیژندګلوي په اړه کره معلومات نسته خو د دوی شمیر تر 2500 زیات دی چې یوازې 400 پکې عام خلک او نور ټول مشکوک اروپا کې دي لکه چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو پیل شوی دي نو د دې پر بیلابیلو اړخونو مختلف بحثونه کیږي په هغوی کې یو پوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات ګټور دي او که د پاکستاني پوځ عملیات د سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسف زی وای لومړی فرق دا دی چې بې پیلوټ الوتکې په هدف پسې ګرځي او بل پلو پوځ لومړی پر سیمه قبضه کوي چې ورسره جګړه او د عامو خلکو وژنې تړل شوی دی
دغه ډرون چې کوم بریدونه کېږي خو بیا ګرځي چې مهم کسان وي هغه دپاره خاص دی کوشش کوي دپاره هغې کې واقعا زیات مهم کسان وجلی شوی دي هغې کې د القاعده کسان دي یا د حقامي ډلې دي یا افغان یا پاکستانی طالبان دي نو هغه خو ښکاره کسان دي دا فوجي عملیات چې دي نو هغې کې خو بیا دوی په یو ځای باندې قبضه کوي هلته جنګ کېږي بمباری کېږي توپې استعمالېږي بمونه استعمالېږي نو په هغې کې بیا چې کوم ورپکې دي هغه پکې وژل کېږي ډېر پکې مړه شوي دي خو هغه دونه بیا ښکاره مهم کسان نه خدا دې چې کوم زیات خلک مړي دي نه خو په فوجي عملیاتو کې په دغه بمبارو کې بم په چاودنو کې د مړو شمېر زیات دی
رحیم الله یوسفزی زیاتوي بې پیلوټ الوتکې یوازې په قبایلي سیمو کې بردونه کوي خو پاکستانی پوځ په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې داسې ځای نسته چې نه دی ورغلی
داسې ځای ماته نه ښکاري چې هلته کې عملیات نه شوي خیبر پښتونخوا کې په ډېر ځایونو کې فوج ورغلی دی که عملیات نه دي کړي نو تلاشۍ کړي دي او هلته کې خلک څارلي دي زه فکر کوم چې ټول صوبه او ټول قبایلي سیمې چې دي نو هغه متاثره شوي دي ډرون حملې چې کېږي دا خو په هره قبایلي سیمه کې نه کېږي زیات خو شمالي وزیرستان او بیا جنوبي وزیرستان
پاکستانی چارواکي وای د ترهګرۍ په روانه لړۍ کې تر 30,000 زیات کسان وژل شوي دي چې شاوخوا 15,000 پاکستانی عسکر هم پکې شامل دي یو پلو بیلابیل څېړنې او ځایي خلک د ډرون بریدونو او پوځي عملیاتو ترمنځ دا فرق هم په ګوته کوي چې ډرون بریدونه نه یوازې خاص هدف ولي بلکې خلک هم له خپلو سیمو پر کډه کولو نه مجبور کوي او بلې خواته د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د آفتونو د انتظام ادارې وایي چې د وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ضد د ترسره سوو پوځي عملیاتو له کبله تر 180,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوي دي چې اوس یې یو شمیر د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي
اوریدونکو د پاکستان په دوره تللی د افغانستان د مشرانو جرګې یو شپږ کسیزه پلاوی 13 ورځ د پاکستان د پارلمان لغړو سره ملاقاتونه وکړل. د دواړو هیوادونو د پارلمانونو غړو وویل چې د دواړو د دواړخیزو مسلو د حل په خاطر به تر دا منځ د خبرو اترو د لړۍ ته دوام ورکړي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړي په دې خبره سلا شوي دي چې د دواړو ملکونو تا ورپېخو مسلو حل لپاره د خبرو اترو سلسله جاری وساتلې شي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شپږ کسیز پلاوی چې د تیر نهه په ورځ د سید فاروق شاه فریابی جناب په مشرۍ کې پاکستان ته راغلی وو، د پاکستان پارلمان غړو سره ملاقاتونه وکړل. د ملاقاتونو وروسته یوه ایولس نکاتي ګډه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې ویلې شوي دي چې د خبرو اترو دا سلسله د راتلونکي کې هم دا شان جاري وساتلې شي چې د دواړو ملکونو ترمنځ کومه بد اعتمادی دا چې هغه ختم شي. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې د دواړو ملکونو د اولسونو ترمنځ د رابطو کمی دی، په کار دا چې دا زیات کړي شي. په اعلامیه کې زیات کړي شوې ده چې د دواړو ملکونو د پارلمان غړو لپاره کار دي چې په مهمو موضوعاتو خپل حکومتونو سره خبرې وکړي او د حل لپاره لارې ولټوي. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري سېنېټر افراسیاب خټک کولا. مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا،
چې د نتیجې سي دراماتیک نه وي نو خلکو دا خیال لري چې دا خو بس اسي کېناستو خبرې وکړي او حقیقت دا چی فیصلے کول اگر شی حکومت دے انتظامی کار دے، مگر پارلیمان رول ډیر اهم رول دی. مثلا مونږ دا فیصلو کړ چې دا خبرې چې دلته مونږ وکړي دا خپل خپل پارلیمانو کې راوچتو، نو اگر ته حکومت خلق ناسی چې پارلیمان یې خبرو کی نو کې خو وزن وی، نو دا خبرې لکه حوصله واړی صبر واړی پیچیده مسلې دی په یو ناسته کې نه حل کیږي او دا سلسله به مونږ جاری ساتو.
ته افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی ډاکټر محمد امین صافی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پاکستان د پارلمان غړو سره خبرې وکړي او پر امید دي چې د پاکستان نوې حکومت د مسلو حل طرف ته خپل توجه را وګرځوي.
زه فکر کوم چې دا نوی حکومت چې په پاکستان کې راغلی دی د دوی پالیسي د افغانستان په اړه باندې تغیر موندلی دی. موږ ته دا امیدونه پیدا شوي دي چې د افغانستان او د پاکستان پارلمانونو په ګډه مذاکرات موږ سمې لوري ته روان یو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو بل غړی محمد داود اساس د خپل خیالاتو څرګندونه صداسې وکړه.
د پارلمان وظیفه دا ده چې نظامي حکومتونه سنځارت وکړي، د هغو عمل وڅېړي، د هغو ښه او بد وګوري او هغو ته ښه لار وښيي. موږ په دا دوه ورځو مذاکرات هغه مهم موضوع چې د افغانستان د پاره او د پاکستان د پاره اهمیت درلود هغه د امنیت موضوع په ولې کې چې بیا امنی وو چې نه موږ تجارت کولای شو نه نزدېواله سره کولای شو. موږ وایو چې د دې پر ځای په خلاص سره وایو باید په زړونو کې سره نږدې شو.
د عوامي جمهوریت اتحاد پاکستان ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړی عثمان خان ترکی وایي چې دا قسمه غونډه د لارې ممکنه ده چې د دواړو ملکونو مسلې په خشن حل شي.
افغانستان کې امن چې دی هغه د پاکستان د امن ضمانت جوړې دي. زمونږ سرحدات یو دي، زمونږ ثقافت یو دی، زمونږ ورولۍ یو ده، زمونږ دین یو دی. نه غونډې وشوي په دې کې ډېر لوی پیشرفت شوی دی، یو بل ته آواز رسېدلې.
یاد دی چې د پاکستان یوې غیر سرکاري ادارې پیل ډاټ د دواړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې تابعیا کړې وه او د دین وړاندې هم د دواړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ اته غونډې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږی راځي. د شکیل ناز په غږ د غزل ته کوښښ.
زبان دی قمار سرا سنا شاہ
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
تیر شپه په کوټه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان جان محمد بلیدی یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د تیرې نهې په ورځ د راغلې دلدلې له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 328 ته ورسېده. په سوات کې د مشال ریډیو خبریال ته د سیدو شریف د روغتون ویان ډاکټر واسیل خان پرون وویل چې په یاد روغتون کې داخل د ډینګي ناروغۍ څلور نور رنځوران مړه شوي او یو شمېر نور کسان د یادې ناروغۍ د علاج لپاره روغتون کې داخل کړل شوي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د هوان په ویشتل شو ګولو عام کسان وژل شوي او په دې خاطر یې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو جګپوړی چارواکي د وزارت خارجه دفتر ته راغوښتی دی. یو امریکایي شهري ته افغان طالبانو سره د اینټي ایرکرافت توغندو او نور پوځي سامانونو د مرستو په تور د 15 کالو د قید سزا اورول شوې ده. دغه کس چې الوار پوریا نومیږي ایراني کوردش دی او په عراق کې د امریکایي فوج سره د ترجمان په توګه کار کولو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په امریکا کې یو مرکه کې ویلي چې د هیلمن دی چې لږ تر لږه درېونه تر شپږو میاشتو کې به د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه نړیوالو قوتونو سره کومې پریکړې ته ورسي. په اذربایجان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مسؤول وایي په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو اکثریت افغانان دي. السفر قایف پرون وویل حاضر دمه په اذربایجان کې 1500 تنه مهاجر او پناه غوښتونکي اوسي. تر ټولو زیات یې افغانان دي، ورپسې چیچنیان او ایرانیان دي. په عراق کې پرون په موټری بمی چاودنو وسلوالو حملو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکي دوشنبې په ورځ په شارجه کې د کینیا د افریقایي هیواد د غښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنو د څانګې مشر فرید هوتک د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل چې په شارجه کې د افغانستان په قربتوب افغان لوبډله به له کینیا سره دوی شله ورځې دوی یو ورځنی او یو څلور ورځنی لوبه کوي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور کوهاټي دروازې په ګرجګر کې د شوي ځانوژونکي حملې د پلټنو لپاره د اسلام آباد نه راغلي د وفاقي تحقیقاتي ادارې د خصوصي ډلې لخوا ابتدایي رپورټ د دغه پیښې مخ بل طرف ته واړولو چې لکه بلې د پیښور پولیسو د تفتیشي افسرانو په کارکردګۍ او رپورټ باندې سوالونه راپورته کېدل شروع شو. ادارې وړاندې وایي چې په دې پیښه کې د پیښور پولیسو د کارکردګۍ اندازه مونږ د دینه په خ ډول لګولې شو چې کله د اسلام آباد نه تحقیقاتي ډله راغله نو د پیښې د ځای نه یې یو آله چې ورته MUV-2 سټرایکر ویلې شي برآمد کړه، کوم چې له درې ورځو راهیسې د پیښور پولیسو ته په نظر نه راتله. د ادارې په وینا کچري په تیرو وختونو کې داسې قسمه تحقیقات کېدل نو د هرې پیښې ذمهوارو ته به سزا میلاوېدله او دارنګ به د دې مخنیوي په خشن شوی وو. ادارې اخیر کې لیکي باید چې د دې دومره پیښونه د پیښور پولیس سبق واخلي او په خپل کارکردګۍ باندې نظرسانی وکړي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې نوی حکومت د امن او ترقۍ پوخ عزم سره راغلی دی او دغه رنګ یې د طالبانو سره د خبرو اترو په غرض ټولګوندیزه غونډه هم وکړه او اوس چې وزیر اعظم د ملګرو ملتونو غونډه کې د ګډون د پاره تللی دی، د پیښور یو بده پیښه هم رامنځته شوه چې ورسره حکومت په دې مجبور شو چې د طالبانو سره د خبرو اترو په فیصله نظرسانی وکړي. ادارې وایي چې د امن لپاره د پاکستان ټول کوششونه د ستایلو وړ دي او لکه څنګه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د نړیوالې ورورولې مرسته کړې ده یا یې د امن په خاطر بعضي بندیوان افغان طالبان خوشې کړه، خو بیا هم پاکستان په خپل د ستونزو سره مخ دی او دا اوس پاکستان د یو سخت وخت نه تیریږي. ادارې اخیر کې لیکي چې پاکستان له د هند او افغانستان په ګډون ټولې نړۍ سره په تعلقاتو او په خپلو پالیسو نظر اچول پکار دي او چرته چې د بدلون ضرورت وي هغه دی وکړي، او بل دا چې کوم خلک بی ګناه خلک وژني او د امن مذاکرات او لوزنامو باوجود د پوځیانو سرونه پرې کوي هغه سره باید چې خبرې ونه کړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې ګرجا په پاکستان کې تر ټولو زړه عبادت خانه و او د دې پیښې نه وړاندې ډېر کم خلک په دې خبر وو چې د قبایلي سیمو او افغانستان د پولې نه د سو میلو په فاصله دومره لویه ګرجا شته. دا چرچ چې په 1383 کال کې د برتانوي راج په وخت کې جوړ شوی، نقشه یې تر ډېره حده د جومات په شان ده، خو اوس پکې د دغه چاودنې له وجې یو شمېر داغونه جوړ شوي دي او پکې په دومره ګڼ شمېر کې د عیسایانو د وجنې په وجه به یې خلک ټول عمر یاد ساتي. خو مجله لیکي چې په پاکستان کې عیسایان یوازنی خلک نه دي چې وسلوالې په نخه کوي، بلکې تر دې دمه په شیعهګانو اووه اویا حملې شوي چې پکې شپږ سوه پنځه دېرش شیعهګان وژل شوي دي. پاکستاني طالبان او د دوی پلوي وسلواله ډله لشکرې جنګوي د شیعهګانو د وژنو ذمواري مني. دا راز وخت په وخت د احمدي فرقې خلک هم د ترهګرۍ ښکار کیږي او د رپورټونو تر مخه اکثره هندوان هم د مذهبي تشدد له ویرې د پاکستان نه هند ته کډې کوي. خو د مجلې په وینا تر دې دمه وسلوالو تر ټولو ډېر ځاني تاوان د سنی مسلک اکثریتي فرقې ته رسولی دی چې پکې د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه د څرګندونو له وجې وژل شوی او د جنکو لپاره د تعلیم د حق غوښتونکې ملاله یوسفزۍ باندې هم مرګونه وسلوال برید شوی وو. دا راز په زرګونو قبایلي مشران او سیاسي خلک هم وژلي دي. بلخوا وال سټریټ جورنال خپل یو مقاله کې وایي افغانستان کې هزاره مشر محمد محقق د پارلماني چوکۍ نه استعفا ورکړې او غواړي چې د هیواد په راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې د نائب صدر لپاره د امیدوار په حیث برخه واخلي. د انتخاباتو لپاره به د نامزدګۍ کاغذونه د راتلونکي میاشتې تر شپږمې نیټې پورې جمع کولی شي چې پکې د آئین تر مخه موجوده ولسمشر حامد کرزی برخه نشي اخیستلی. مجله لیکي د افغانستان د انتخاباتو چارواکي اندېښنه لري چې کېدای شي طالبان د انتخاباتو او جمهوري عمل د ناکامه کولو هڅه وکړي. که څه هم ولسمشر کرزي په ډاګه د کوم امیدوار ملاتړ نه دی اعلان کړی، خو ویلي یې دي چې عبدالرسول سیاف، وزیر خارجه زلمی رسول او په هیواد کې د انتقالي عمل سلاکار اشرف غنی ممکنه امیدواران کېدلی شي. په ممکنه امیدوارانو کې د حامد کرزي ورور قیوم کرزی هم شامل دی. مجله لیکي چې ولسمشر حامد کرزی په دې انتخاباتو کې د کوم امیدوار ملاتړ وکړي، نو هغه ته به د افغان حکومت مرستې ترلاسه شي چې په واضحه توګه به د بریا جوګه وي. همدې ته په کتو سره زیاتره سیاستوال اندېښنه لري چې که داسې وشي نو دا انتخابات به د 2009 کال نه هم ډېر متنازعه او غیر منصفانه وي. په هغه انتخاباتو کې آزاد مبصرینو کرزی ته اچول شوي په لکونو ووټونه جعلي ګرځولي وو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 2013 15,380 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو ویل کیږي د هند او پاکستان وزیر زمان بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د واري په اړه خبري وکړي. د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په څنډه کې د اسلام آباد او نوي ډیلی د چارواکو د لیدنې کتنې په اړه د رویټرز اجانس د رپورټ مهم ټکی د احمد شیبر ناورو.
د هند صدر اعظم منموهن سنگھ او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د شنبې یا یک شنبې په ورځو سره خبري وکړي. د هند صدر اعظم امریکا ته ترتګ مخکې په یو بیان کې وویل د نیویارک سفر پر مهال به زه د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر مشرانو سره دوه په دوه خبرې وکړم چې په هغوی کې د بنګلادیش، نیپال او پاکستان مشران شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نیویارک کې د نواز شریف او منموهن سنگھ د خبرو په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو د نواز شریف یو ویاند وویل چې ډېر امکان شته چې دا خبرې وشي. یو شمېر څېړونکي داسې اټکل کوي چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې اسلام آباد یوه ډله وسلوال تقویه کوي او هند به بله ډله چې له دې سره به دغه ډلې د دغو دوو هیوادو په استازیتوب جګړه کوي. رویټرز اژانس څرګندوي چې هند له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د نوې ډیلي له هڅو سره مخالفت ونه کړي او خپلې هغه ژمنې ترسره کړي چې ویلي وو چې ټولو هندي مالونو ته به له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه ورکوي څو هندي مالونه د افغانستان او بیا د منځنۍ آسیا لور ته صادر شي. هند دا تور هم پوری کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې سر له اوسه یو شمېر افراطي مسلمانانو وسلوالو د هند لوري ته مخه کړې. پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. منموهن سنگ وویل په دې خبرو کې به د کشمیر پر سر د دواړو هیوادو ترمنځ پر شته بحران خبرې وشي. په کشمیر کې تر دوه میاشتو په لږه موده کې د دواړو لوریو لږ تر لږه اته پوځیان وژل شوي دي، خو د رپورټونو په وینا روان کال د هند او پاکستان ترمنځ د نشټو پر مهال څلور څلوېشت امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. حال دا چې په تیر ټول کال کې د وژل شویو ځواکونو شمېره ولسو ته رسېدلې وه. نواز شریف وایي له هند سره ښه اړیکې د پاکستان د اقتصاد پر وده ډېر مثبت اغېز کولی شي، خو د رویټرز اژانس په وینا په پاکستان کې بهرنۍ تګلاره او امنیتي تګلاره د ملکی ادارې د واکمنۍ پر مهال هم د پوځ په لاس کې وي.
احمد شیبر اوریدونکو د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې مرکز چارواکو خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن سخت دریځي منځنۍ آسیا ته مخ واړوي. د دې ټولنې یو چارواکي پرون وویل ممکن په افغانستان کې د ګډوډۍ په نتیجه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د مهاجرتونو سیل روان شي او په منځ کې سخت دریځي ځان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننباسي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد مرکز مشر وایي له افغانستان د 2014 کال په پای کې د ایساف ځواکونو له وتلو وروسته سخت دریځي ممکن د منځنۍ آسیا هغو هیوادونو ته ننوځي چې له روسیې سره پوله لري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد مرکز رئیس اندری نوفیکوف د قرغیزستان په مرکز بشکک کې همداراز وویل له افغانستان د نړیوالو ائتلافي ځواکونو وتل ممکن د دې سبب شي چې سخت دریځي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. نوفیکوف چې پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد ادارو د مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل که د افغانستان حالات له کنټرول ووزي او وسلواله کورنۍ شخړه پیل شي د دغه هیواد له شمالي ولایتونو څخه به د کډوالو بهیر په منځنۍ آسیا کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مات شي. د په وینا سخت دریځي به د کډوالو په منځ کې ځانونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نه باسي او له افغانستانه به د غیر قانوني وسلو او مهماتو قاچاق ته لار اواره شي. تر د مخکې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه به له افغانستان څخه د ګواښونو او خطرونو مخه ونیسي او د افغانستان او تاجکستان پوله به ټینګه کړي. د روسیې ولسمشر همداراز ویلي چې له تاجکستان سره به د ګډو ګټو خپلواک هیوادونه په شریک مرسته وکړي که په هر قیمت وي څو له افغانستان سره خپله پوله خوندي کړي. د دا هم ویل مهمه نه ده چې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد حالات کومه بڼه خپلوي. د ګډو ګټو خپلواک هیوادونه باید هلې ځلې وکړي چې د احتمالي خطرونو مخه ونیول شي. روسیه وایي چې د افغانستان ډېر مخدر مواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې دغه هیواد ته قاچاق کیږي.
اسمت ساروان اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی نو راځي دا وخت د جاوید مرخیل په غږ د سندرې ته غوږ شو.
سکال در زما لتیرو تیرو لور نو سرا تتش پپولارا تکې نه یارا قربان دي شما زبل دي املا لو نو سرا تتش پپولارا تکې نه یارا تتش پپولارا تکې
ਦਾ
جاوید مرخیل په غک مسندر وورید او سوریدن کو رازو یو بل بلی مرکیتا د پاکستان په کبالی سیمه شمالی وزیرستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ناروغي نوی کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې شپږ او په کبالی سیمو کې یې د پولیو ولس نوی کیسونه ثبت کړي دي. زما همکار ګلیاز د یادې ادارې له چارواکي ډاکټر کلیم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د صوبې په کومو برخو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي. نوموړی په جواب کې وایي
سټم کې موږ سره په خبر پښتونخوا کې شپږ کیسې دي کنفرم وایلډ پولیو وایرس. دوه په مردان کې دي، یو بنو کې دی، یو ملکن کې دی، یو کوهاټ کې دی او یو پېښور کې دی. اولس پولیو کیسونه په فاټا کې دي. سټم کې
او په دې کې کوم تازه کیسونه مخې ته راغلي دي او کنه په دې څو ورځو کې
باڑے کی خیبر ایجنسی کی ممتا تازہ کیسز راغلی دی. ایف آر بنو کیم دی.
د دین علاوہ پا شمالی وزیرستان کی ہم سے کیسون مخی تراغلی دی اوکنا
شمالی وزیرستان کی مونگ سر کیسون راغلی دی. پینزو کیسون مونگ سر شمالی وزیرستان کی راغلی دی.
دا وس راغلی اوکنا دا مخکینی دی.
دا خو لگ مخی راغلی دی. ہم دا غا دی ہم دا غا کیسون دی.
پا دی کی دا پولیو ناروغی چکم دا زد کم واکسین تاسو ورکوی پا دی کمپاین کی تاسو سر کم کم مشکلات تی کم کم ستونزی دی.
مونگ سر مدد چی دا ٹیم کی خو غٹ ڈاکٹر
کلیم صاحب یو آخری پختنه دادا چې د پولیو د ناروغي د مخنیوي لپاره تاسو په ټولنه کې یا په کمیونټي کې صدا سے حالی زلی یا سب پروگرامونه لري چې خلک پکې دي کې انوالف کوي.
بالکل سر مونږ تقریبا یو درې سلور مونږ سلور میډیا ورک شاپ وکړو. یو موس اخري په دې ولسم د دې میاشتې کوکو سبا زمونږ په پېښور کې د علماء کرام غده او نورو ډیسټریکټ کې مونږ غا ګروپ سي دي سمرا غا مونږ ائیډنټیفای کړی دي. هغه تمو لوکل علماء او لوکل مدد چې کوم زمونږ ټیکنیکل سټاف ته هغه کې ډاکټر صاحبان دي هغه زی ګروپ ته دي ډیسکشن کوي ور سره دا غو چې کوم خدشات دي کوم ریزرویشن دي هغه دي هغه هغه ورته ایڈریس کوو هغه باندې خبرې کوو. دینه مخکې مونږ پک پنځه دغه مو کړ ورته ولما کرام سره مرابطه وکړه او هغه مدد چې زی او په خپل علاقو کې هغه ګروپ چې کوم ځکه مونږ ته مشکلات وي سره خبرې کوي هغه خلکو سره ډایلاګ ور سره کوي. کمپاونډ ډایلاګ دي یا اوجره ډایلاګ دي په جمعات کې وي.
د پاکستان په خیبر پختونخوا او کبالی سیمو کې د پولیو د نوو کیسونو مخې ته راتلو په اړه مو د یادې ناروغۍ ضد حکومتي ادارې له چارواکي ډاکټر کلیم سره زما د همکار ګلیاز مرکه اوریده.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی دی پارمانو نو رویده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سره
تاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري. اوریدونکو د پاکستان په بلوچستان کې ډاکټران وایي د نصرګند کسانو لخوا د دوی د تختونې لړۍ دوام لري چې له وجې د دوی په خبره د دې صوبې زیاتره ډاکټران د هیواد نورو سیمو حتی ملک پریښودو ته اړ شوي دي. بلخوا د صوبې په حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وایي چې د ډاکټرانو پر وړاندې د دغه ستونزې د حل په خاطر یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړي دي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای صوبای جنرال سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل ډاکټرانو سر اوس د تښتونې په اړه نوې طریقې کارول کیږي.
دین ډاکټران ته خو دا شی مال ورکول شوی دی چې موږ مطلب دوی خرڅ کړي یا پنځوس لکه راکړي یا دېرش لکه راکړي مفتي پورته کړو. نو دا کیسې دا ډول شروع دي. مثال زیات ډاکټران داسې دي چې کم از کم له کوچي او د شاخو علاقو څخه روان دي یا د پاکستان نور ښارونه دي یا له پاکستانه وځي.
ډاکټر آفتاب کاکړ زیاتوي په سیمه کې له تیرې سمودې راهیسې ډاکټران د تښتونکو تر ټولو آسان هدف ګرځېدلې دي.
دا خو تیر ګورمنټ شو له پنځه کال هغه ګورمنټ دا نو زموږ شروع شو چې زموږ ډاکټران اول شو شوي دي. ډاکټر صاف ټارګټ دی ګرځېات د ټایم معلوم دی کلینیک د هسپتال بیا د فیس تاري وي حساب دی ولې چې وی دا ډاکټر دی پنځه سو روپۍ فیس دی د ورځې پنځه سو پیشنټ ګور د حساب کې نو مطلب دا ګټه ورشي معلوم دی.
بلې خواته بلوچستان حکومت کې واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټي او صوبایي مصر او د صوبایي اسمبلی غړي عبید الله جان بابت بیوایي صوبایي حکومت د ډاکټرانو د ساتنې په اړه هر څه کولو ته هڅه کوي خو د ده په خبره په دغه اړه د مرکزي حکومت هم د مرکزي امنیتي ځواکونو په لړ کې خپلې ذمہواری پوره کړي.
یو ډاکټر خو نه دی دا نور عام خلکو سره چې د توبونه کړي او غواړي چې څنګه پر هغه باندې حکومت نن لګیا دی د دې تحقیق کوي. موږ مکمل پر دې باندې لګیا یو. موږ وایي چې پولیس د کوټي پولیس افسران دي دوګورته موږ ویلي
یا د دې ولایتي سمودې راهیسې بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونی لړۍ روانه ده او یوازې سش کال تر اوه زیات ډاکټران په دغه اړه د پیسو لپاره تښتول شوي دي. ډاکټران وایي په داسې حالاتو کې تر تښتونی مخکې د دوی د تښتونی او لوړاندې پر نورو ډلو د خرڅولو د ډکو دوی نور هم له پریشانۍ سره مخامخ کړي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
اوریدونکو په پیښور کې پر یوې کلیسا د تیرې اتوار ورځې ځانمرګي بریدونو د ښار ټول اوسیدونکي خفه کړي دي او دوی پر عیسایي اقلیت دغه حمله د انسانیت پر خلاف یو ګام بولي. دا چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوه او د عیسایي مذهب خلکو په شمول د ښار پوسیدونکو څه تیر شول په اړه د فرخنده وزیر د تفصیلي رپورټ اورو.
د ستمبر په 28 نیټه د پیښور په آل سینس چرچ کې مسیحي ورورولۍ خپل عبادت کاوه. دغه د اتوار ورځ وه. دوی د هر اتوار په ورځ ته نور کله په شان دغلته راجمع شوي وو چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل وو. او چې څنګه یې دغه ختم کړ نو د پیښې لیدونکي وایي به مې چاودنه وشوه او له دغې لږ ساعت وروسته یوه بله چاودنه هم وشوه. پولیس چارواکي وایي دغه ځانمرګي بریدونه وو چې پکې له اتیاو زیات کسان وژل شول او له سلو زیات ژوبل شول. دغه وخت خلکو څه ولیدل
چې ختم شول موږ کې ناست کنه نو بس دسه یو دوا بازونه راغو خلک ګورو نو مړ پر سړي خلک زنانا مشومان ټول پکې مړ پر سړي.
دا چرچ د پیښور په کوهاټي سیمه کې دی چې د پیښې ژوبل کسان زر تر زره لجرجنګ روغتون ته یوړل شول. په دغه وخت په روغتونونو کې ایمرجنسي ولګېده چې په دومره شمېره کې ژوبل کسانو ته په سمدستي توګه امداد رسېدل هم یو مشکل کار وو.
موږ ته کې چوکیدار او دوی سره لګیو کار کوو تقریبا نن پورې موږ دوی سره فارلس قبرونه خپل ځانیو کې نسته. دا سیده بار علاقو یا کتو لا ورې منډه بیره د علاقو خلک هم راغلي دلته کې کار کړی دی.
په دغه پیښه کې داسې کور نه هم شامل دي چې له یو یو کورا دوا درې او حتی سلور کسان هم وجل شوي دي. د دغه چرچ یو کارکونکی ډینیل وای دغه پر دوی د قیامت ورځ وا
دا وین کې موږ سره په قیامت تیر شوی دا دا څه بیان نشم کولی. موږ ماشومان پکې مړ شو موږ کور ولا مړ شو. دا څه دا کې زنانا هر یو شی موږ خدا څخه خلق نه یو خدمتګار خلک یو موږ ایجوکیشن کې خدمت کوو موږ هیلث کې خدمت کوو.
د ایسبی ټولنې خلک زیاتره په سکولونو اسپیتالونو کې کار کوي. دوی د مسلمانانو د روایاتو او رسمونو خیال ساتي. دوی د هر اتوار په ورځ په ګرجاو کې عبادت لزی او د پاکستان د کلتور مطابق ژوند کوي. د پیښور آل سینس چرچ د دغه هیواد په شمال غربي سیمو کې یو تر ټولو زوړ چرچ دی. دا په 1903 کال کې جوړ شوی وو. په 2000 لومړی کال کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې په چرچ کې دننه په عیسویانو د یو وسلوال کس لخوا پر ډزو کې 15 کسان وژل شوي وو او د پیښور په آل سینس چرچ اوسنۍ حمله د دغه هیواد په 68 کال تاریخ کې د عیسویانو خلاف یو تر ټولو بده پیښه ده. د پیښور د کوهاټي ګیټ اوسیدونکي وایي د مړو شمېره دومره زیاته وه چې دوی هم د خپلو عیسوي ورونو سره په ګډه د مړو د ښخولو کار ترسره
کړ.
په پیښور کې په عیسویانو دغه حمله په نړیواله کچه وغندل شوه. د پاکستان حکومت په ملک کې تر 3 ورځو د سوګ اعلان وکړ.
ہم پورے پاکستان میں 3 دن کا سوگ منانے کا اعلان کرتے ہیں.
د خیبر پختونخوا پیښور خلک پر عیسویانو او د دوی د عبادت په ځایونو دغه حمله په سختو ټکو کې غندي. د یو جماعت خطیب وایي،
پروفیسر حافظ محمد سلیم خطیب جامع مسجد ابوبکر صدیق، زمادہ تاثرات دي چې په یو اسلامي ملک کې یو غیر مسلم چې اوسېږي دغه د قوانینو پابندي کوي، ټیکس ورکوي، جزیه ورکوي، هغه د مال او د جان تحفظ دا د ګورنمنت فرض دی. هر انسان چې بې ګناه هغه سره زیاتی وشي نو دا اسلام کې ډېر سخت جرم دی. هر چا چې
د پیښور اوسیدونکي وایي داسې حملې که هغه په هر چا وي دوی غندنه کوي او دا د اسلامي تعلیماتو خلاف خبره ګڼي.
اسلام د اجازت نه ورکوي، دا خو مسلمانان کې دین دي، دا مسلمانان یو دا کارونه کوي.
په آل سینس چرچ د حملې وروسته د پیښور اوسیدونکو ژوبل کسان روغتونونو ته ورسول، دوی له یې خپلې وینې ورکړې، له دوی سره یې قبرونه وکنستل چې عیسویان وایي دوی یې ډېره مننه کوي. په پیښور کې د عیسوي ټولنې غړي دا هم وایي دوی د خپلو مسلمانانو ورونو سره په دغه ښار کې د کلونو زاړه او خواږه تعلقات لري.
پیښور کې چې دی کنه پښتانه خلک چې دي دا موږ سره ډېر ښه دي.
که څه هم د پیښور په آل سینس چرچ حملې یوې خوا ته په دغه ښار کې د عیسوي ټولنې لپاره ترخه یادونه پرېښودل، خو بلې خوا ته وی وایي د خپلو پښتنو او مسلمانانو گاونڈیانو مثالی مرستے باور تھا تھل یادی بھی. د پختنو خزو لپارا د مشال اونی زخ پراونا
تاندی ہیلے
دلتا خوشحال ہم یو خپا می خپل وطن پسی تا خوشحال بدی چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اور درو تی موږ جوړ بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نری نری خزی را مخ کې شوی د سیاست لا دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ترغلی او د همایون خان په غږ د امن لپاره د ویلې دا سندره تاسو اوري او ترغی او استاد مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
منزل پلور تکتا پتک دیر شو دہر چانا کپنایو خدایتا تراخ کرایو وطن نم دے آبادی خدایا دا زمون لټونده قهر سمرا یت تنهایو خدایا ستا پاسرایو
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.